غریزی او سیاسی چاره د ټرمپ ټاور په نامه د نیویارک له یوې دنګې ودانۍ څخه پر مخ بیایي. ټرمپ تر 2015 کال پورې د امریکا د ان بی سی ټلویزیون د یوې مشهورې خپرونې چلوونکی و.
په نیویارک کې تجارت یو پیاوړی او هڅاند کس ته اړتیا لري او ټرمپ دقیق د نیویارک یو سوداګر دی.
خو په بل اړخ کې ټرمپ په خپل کار کې ناکامۍ هم لرلې. قمارخانې دیوالی شوې، د املاکو معاملې یو مهال زیان سره مخامخ شوې او د ټرمپ پوهنتون په نامه د هغه د لوړو زده کړو مرکز باندې د فساد تورونه ولګېدل. ټرمپ درې ځلې واده کړی دی او خپلې دوه ښځې طلاقې کړي دي. هغه د 5 اولادونو پلار دی چې هر یو د هغه په کمپاین کې مهمه ونډه لرله. د ټرمپ د شخصي ژوند په اړه هم دومره خلک خبر دي لکه د هغه د تجارتي کاروبار نه چې خبر دي. له ټرمپ سره شپاړس جمهوریت غوښتونکو د جمهوري ریاست لپاره ځانونه نومولي وو، خو هغه په خپلو پیغامونو سره چې اکثریت یې د رایه ورکوونکو اندېښنې هم راوپارولې، خپلو ټولو ګوندي سیالانو ته ماتې
ورکړه.
هغه د خپل له ویرو ډکو احساساتو باندې ټینګار وکړ، هغه څه چې تر ډېر مودې دوام وکړ.
ټرمپ د مسلمانانو او دارنګ د خوځو په اړه هم ناندريزي خبري وکړي.
ان فاکټ هیلری کلینټنز کاتاستروفیک امیګریشن پلان،
د مهاجرت په اړه د هیلری کلینټن د مصیبت ډک پلان به ډیر سخت دريزي اسلام پال مهاجرین هیواد ته نه نکړي چې نه یوازې زموږ ټولنه بلکې زموږ ژوند به له ګواښ سره مخامخ کړي.
لدی سره سره په انتخاباتو کې تر بریا ورسته ټرمپ خپل دريز یو څه نرم کړی دی. خو د دې ټولو لپاره باید انتظار وېستل شي چې ټرمپ د لوړې تر مراسم ورسته د عمل په ډګر کې کوم اقدامات کوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
پاکستان څخه راستنېدل کو افغان ماشومان ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزان د مخنیوي واکسین نه کیږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل، د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
درنو اوریدونکو، مخکې تر دې چې بل رپورت واوري، باید ویم چې د نن شپې په ادبي ډیره کې د دوه پیړۍ د کتاب لیکوال جعفر خان را سره ملمه ده. که تاسو هم پوښتنه لرئ، کولی شئ چې د سټډیو په شمیره بیا زنګ ووهئ. کومه پوښتنه که د افغانستان د تاریخ په هکله در په زړه یې چې په دوه پیړیو کې په دې کتاب کې څه لیکل شوي دي، په افغانستان څه تیر شوي دي، او هغه لیکوال چې دغه کتاب اصلی لیکل دی، یعنی اصلی لیکوال دی د کتاب، هغه د تاریخ څنګه نړیوالو ته ورپېژندلې، نو که به پوښتنه در په زړه کولی شئ چې د خبرونې په لړ کې د واشنگتن سټډیو ته زنګ ووهئ. اوس هم سسپام د رپورټ اوریدو ته راګرځوم. د حراست او ثبات شورا په افغانستان کې د جګړې په قومي کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې د اسلام آباد، نوې ډیلي او مسکو واشنگتن ترینګړو اړیکو او سیمه ییز ایدیالوژیک رقابتونو په افغانستان کې د خلکو د ناخوالو د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. په هکله د اکرام شینواری رپورټ اورو.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویاند مسعود ترشوال نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو یو علت د جګړې قومي کېدل دي.
در بحث افزایش ناامنی ها و جنگ دوامدار در کشور ما و متاسفانه که هر روز
تغلی ترشوال ویل په هیواد کې د ناامنی او د زیاتېدو او د دوامدار جګړې په عواملو کې چې متاسفانه هر ورځ لمن پراخېږي او تقریبا چې د افغانستان ټولې ولسوالۍ ولایتونه د لوړې منځنۍ او یا هم د ټیټې کچې ګواښونو سره مخ دي او له بده مرغه چې ټول د ګواښ سره مخ دي. یو له مهمو عواملو یې د استخباراتي او بهرنۍ جګړې د کچې راکمېدل او په یو قومي او کورنۍ جګړې باندې د هغې بدلېدل دي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو په نور عواملو کې د اسلام آباد، نوې ډیلي، مسکو، واشنگتن ترینګلو اړیکو او سیمه ییزو ایدیالوژیکي رقابتونو نیابتي جګړې یادې کړې او ویې ویل چې دغو جګړو د افغانانو ناخوالې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د حراست او د ثبات د شورا ویاند د افغانستان د حکومت د مشران ترمنځ خپل منځي ستونزو ته په اشاره ویل چې د حکومت په دنده کې د دښمن څخه ګډ تعریف نشتون د افغانستان امنیتي سیاست د بحران سره مخ کړی چې دغه شورا د ویان پر وینا بیا کتنې ته اړتیا لري.
موضوع شورای حراست و ثبات افغانستان در این ارتباط این است، هر کسی که
خاغلی ترشوال ویل په دې برخه کې د افغانستان د صوبات او حراست د شورا دلیل دا دی هر څوک چې زمون ملي اردو زمون ملي پولیس زمون د ملي امنیت او بې ګناه خلک د دې خاورې مسلمانان په وینو کې لمبوي پرته له هیڅ ډول وړاندو وینې څخه دوی تروریستان انتحاریان او د افغانستان د صوبات او بقا رښتینی دښمنان دي. افغانستان د حراست او صوبات شورا وایند افغانستان حکومت له مشرانو وغوښتل چې هغوی چې افغان امنیتي ځواکونو کارکوونکي وژني ورته دې نور نمونه نه اخلي او ورته دې د امتیاز د ورکولو څخه هم ډډه وکړي. خو افغان حکومت په افغانستان کې جګړه د قومي توپ او په کورنۍ جګړې د بدلیدلو په اړه د حراست او صوبات شورا د دغه چارواکي څرګندونې ناسمې بللي او ویلي چې په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې په کچه یوه استخباراتي جګړه ده. د افغانستان د جمهوریت د وایم مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې بحران سره د افغانستان د امنیتي سیاست د مخ کېدو په تړاو د مسعود راشوال څرګندونې هم تایید نه کړې. ښاغلي مرتضوي ویل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان له خاورې ورزي تمامیت څخه په دفاع بوخت دي او دا جګړه په هیڅ ډول کومه قومي جګړه نه ده. شاه حسین مرتضوي ویل چې په روان کال کې د افغانستان شپږ کلي اردوګانو په 15 ولایتونو کې په یو وخت په منظمه توګه د وسوال مخالفانو سره په جګړه بوخت او هغوی وکړه شول چې وسوال مخالفانو اهدافو ته د رسیدلو مخه ونیسي. ښاغلي مرتضوي ټولو ته مشوره ورکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو پاک لته قضاوت پر وخت د هغوی سرخندنې د پامه ونه غورځي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان هم د افغان پوځ په لیکو کې نیمګړتیاوي یادوي خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې روانه جګړه قومي نه ده. د افغانستان د چارو کارپوه جاوید غفور وایي دا سمه ده چې په 14 کالو کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره څو اړخیزه ستراتیژي جوړه نه شوه.
قومي وه په تېرو 15 کالو کې تاسو لیدل ټوله جګړه په جنوب کې وه چې د ټولو پښتنو سیمو د ختیځ او د منطقو کې د فکر کوم موږ د بدبختانه د یوې تورې نړیوالې او سیمه ییزې جګړې سره مخ یو او دا سیمه ییزه او نړیواله جګړه اوس ښکاره ده.
د افغانستان د حراست او صوبات شورا د افغان امنیتي ځواکونو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن د کابینې په غونډه کې د هود نهمه د افغانستان امنیتي ځواکونو د سرخندونو د یادونې لپاره د دغو ځواکونو د ورځې په توګه نومول شوې ده.
I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د 15 سلوي ختم جمهور رئیس په حیث ملک ته د وفاداری لوړه او وینا کوي. د وینا مستقیمه ترجمه د آشنا رادیو نه واوري.
د امیر وختي د ډاکټران او مسولین هڅه کوي چې په کمپاینونو کې ټولو لری پرتو سیمو ماشومان ته د پولیو واکسین ورسي، ځکه د پولیو انتقالونکي ماشوم 200 نور ماشومان په دغه ویروس ککړول شي. په مخې د ګلرحیم نیازمن رپورټ ده.
په هیواد کې د پولیو د مخنیوي لپاره د عامه روغتیا ډاکټرانو او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د کمپاینونو پر وخت د لری پرتو سیمو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي. ډاکټران ځکه دغه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د رسولو کوشش کوي چې په لری پرتو سیمو کې ماشومان که واکسین نشي او د پولیو وایرس ولري نو د ډاکټرانو پر وینا کېدای شي شاوخوا ماحول کې نور 200 تنه ماشومان هم د پولیو په وایرس ککړ کړي. په قندوز کې د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وایي چې دوی د پولیو له کمپاینونو پرته د استخدام شوو دایمي کارمندانو په ذریعه هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. هغه وایي چې اوس خلکو پولیو پیژندلې ده.
اوس خلک پوهیږي چې اهمیت د واکسینو څنګه یعنی څه شی. هغه وایي چې دا پیام واخلي. خوشبختانه زه ویلی شم درته چې دې ټیمونو پوشش مونږ ته راځي میاشت په میاشت. مونږ تقریبا په میاشت کې 150 160 زره ماشومان واکسینو د همدغه ټیمونو طریقه دا خپله اوس دلته ثابتیږي چې د خلکو دپاره د واکسین تطبیقول یو اهمیت لري او خلک په دې باندې پوه شوي دي.
د کندوز یو تن ډاکټر عبدالبصیر رشیدی بیا وایي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هوډ لري چې په راتلونکو څو کالو کې افغانستان له پولیو څخه پاک هیواد اعلان کړي او د دغې ژمنې هدف دا دی چې سالمه ټولنه ولرو.
دولت ډېرې هلې ځلې کوي چې دا پولیو په افغانستان کې محو کې مهارې کې تر څو د دې شرایط یلوګري وشي. که چېرې په یو کور کې یو ماشوم پولیو یا فلج باندې اخته شي نو دا ماشوم دایمي مایوب دی. دا داسې یو مایوبیت نه دی چې موقتي وي یا بیا پسته د هغې درملنه وشي. دا د دې فامیل باندې یو بار دی. دوی کار نشي کولی، فزیکی قوه کم وی، دوی خپل ضرورت هم نشي کولای چې غفا کی.
ډاکټر رشیدی زیاتوی چې خلک پر دولت حق لري چې د روغتیا او نورو برخو کې ورته سہولتونه برابر کړي، د مرز د مخنیوي لپاره ورته کلینیکونه جوړ کړي او د تعلیم لپاره ورته خونځي. نو موړه دا هم وایي چې ک یو ماشوم یو سیمه ته د پولیو وایروس انتقالوي نو 200 تنه نور ماشومان ته دغه مرز د لګیدو ویره پیدا کیږي. د قندوز د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر محمد نبی عظیم د لری پروتو سیمو خلکو ته د واکسینو د رسولو په اړه د سیوی
موږ علاوه دي نه چې څلور ورځې لپاره چې د ملي او د واکسیناسیون ملي ورځ په نامه یادېږي، یعنی په دې نه په غیر هم زموږ په اتاو یا مرکزونه چې هی مرکزونه چې هغه دائما فعال دغه په ټولو مرکزونه کې زموږ د واکسین تطبیق کېدل د واکسین په ټولو مرکزونه کې فعال دي. مو سیار او ثابت ټیمونه لري، یعنی په ټولو مرکزو کې زموږ د واکسین همیشه موجود دي. شهر څوک مرکز ته مراجعه کوي ماشومان کولی شي واکسین کې.
د قندوز اوسیدونکو وایي چې د ګوزند پر وړاندې مبارزه او یا دغه مرز مخنیول د دولت مکلفیت دی چې باید ماشومانو ته د کمپاینونو پر مهال د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورسوي او د یوې سالمې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره هڅه وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غا گاشنا رادیو.
اشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیوې وړاندې کوي.
د روانه ادبی خبرونه قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، جوړ روغ او سوکاله اوسئ. په همدی هیله لکه څنګه چې مې مخکې هم تاسو ویل دا دی د ادبی دیری په د نن شپې په خبرونه کې را سره د دوه پیړۍ د کتاب لیکوال جعفر خان میلمه دی. ما ځکه نن شپه خبرې لنډې کړې چې ډېرې بلا خبرې د دوه پیړۍ په کتاب کې دي، نو ځکه فقط سلام مد اوریدونکو سره او کلام د جعفر خان سره. جعفر خان ستړی مشه
ډیر مننه نشابه خور، زه هم سلامونه وایم اوریدونکو ته. تاسو نه ډیر مننه چې وخت مراکه د اوریدونکو بمبئی چې تاسو بل کس پیدا نه کو خپل کې سره جوړیږي، ان کله هم کار مل مکوي کله بل هم کار، خو بیا هم ډیر ډیر مننه چې
ما خلاق ما هیڅ کوم هم کار مل مکړی نه دی. او خان صاحب دې تم پام چې ما د امریکا غاک د امکار په توګه دلته نه بلل، بلکې کدا دوه پیړۍ کتاب هر چا ژباړلې نن شو دلته مې
عابد صاحب سره مو عابد صاحب ګډه شو درس پټي کله چې زرا شو هان صاحب مل مدار وخت هم د مل ماته مو
شکر بای
شکر بای. نو ما ټوکا وکړه به هم ډیره ډیره مننه پوېږي ما او تاسو معمولا په خبرونه کې هم دغه سو خلکو ته چې کتابونه ژباړلې کتابونه لیکلې وي تاسو حسابي تاسو لطف دې مهرباني ده ډیره مننه. کور مودن چې زما راوختم خبري به ولرو خبري به وکړو.
زبردست يم چې نن کوربا ملما ده
دا خبره ده
څنګه هانسپ د دوه پیړۍ په کتاب کې به خبرې ډیرې راځه پښتنم دې زینه پایل کو ولې موږ خپل چې دا کتاب باید وجباړی او څنګه مرته شروع کړل علاقه دې څه شنو ولې
ډیوډ لاین زما همکارو او یا ما و ډیوډ لند په یو دفتر کې کار کوو بی بی سی انګلیسی څنګه سره په 2012-13 کلونو کې کله به چې د افغانستان په اړه کومه تاریخي مسله رایاده شوه د به ډېرې عجیبې خبرې کولې معنی معلوماتي خبرې به کولې ورځ ما زیره وختله ما وې تا دلته راشه زما کمپیوټر کې یو اکس درته خیمه یو تصویر را وښودو خدای شته داسې یو عجیب تصویر و پاک صفا سرک او پاشه شوی مو هغه سرک تازه سهار لمر راغلی وو د لمر وړانګې په دې سرک باندې ښکارېدې او د سرک غاړه کې ګلان و غټه دروازه وه یو د درې کسان همدسې درېدل عکس و تصویر و اخیستل شوی وم ما ته به دا کم ځای دی ما فکر وکړ که مالې والا دا به سخت وي چې زه وایم خو ما دا داسې ښکاري چې دا د جنوبي آسیا کوم هېواد به شاید هند یا سریلنکا یا بنګلادیش او که دا نه مالې اتمن اروپا ده ځکه مالې داسې زه افغانستان خو بیخي نه شي کېدی تر کومې اندازې چې ما د افغانستان تقریبا 1.5 ولایتونو کې ګرځېدلی وای نه وای ته غلط شوې وای دا کابل ښار دی او اوس چې پکې کوم ځای کې د پاکستان سفارت دی دا وای هغه ځای دی وخت د برتانیا سفارت پکې او دا وای د 1902 که دریم کال یې وښودو ما ورته ویل رښتیا وای نو بیا زه هغه تصویر ته بېخي ځیر شوم ما دا تصویر له کومه کوم وای دا ما سره شته زه ډېر تصویرونه لرم ما خو په افغانستان باندې یو غټ کتاب لیکلی تا وای زما کتاب نه دی لوستلی مالی کتاب دی لیکلی د څه کتاب دا کتاب نوم یې واخیستو په انګلیش کې دوی ورته بوچر ان بولټ وایي یا په بله معنی دا د بوچر ان بولټ د 19مې پیړۍ کې د برتانیا د فارورډ پالیسي یا بهرنۍ تګلارې هغه برخه وه چې وایي یو چیرته ستونزه جوړه کړه او بیا یې مهاله وه خلک پرېږده چې خپلو کې سره ونښلي او تا ته ضرورت پیدا شي هر لحظه یعنی دغه وخت کې د دوی دا تګلاره وه چې په قبایلي لانجې اوبه خړې کوئ ماهیان ونیسه موږ پښتو کې وایو که نه نو دغه برخه وه دا بوچر بولټ نوم یې و بیا ما ورته ویل مال دا کتاب کېدای شي ما ته راوړې یوه کاپي زه وګورم وایه ما سره شتم دلته لاړ راغی کتاب مې ولیدو مال زه به یې ولولم یوه هفته کې مې دا لومړی چپټر چې ولیدو ډېر ښه شروع کړی و نو ما ورته ویل مال دا کتاب زما خوښ شو زه غواړم ترجمه یې کړم نو داسې زړه نا زړه ووایې ترجمه کوي وایي تا مخکې داسې کوم کار کړی دی نو زما تازه دوه نور کتابونه چاپ شوي وو دواړه ژباړې وې نړیوال سازمانونه او پرتقوا ولاړه کورنۍ دوه کتابونه نو هغه مې ورته وښودو هغه پرتقوا ولاړه کورنۍ ډېر داسې ښه صحافت او ښه پوخې ورکړی او بیخي ډبل پوخې او پلاسیکو که نه هغه مې چې ورته وښودی چې ولیدو نو سړی هغه د انګریزانو په خبره ډېر امپرس شو که نه ډېر داسې رښتیا وایي داستا او مالی و مال زما دی وایي زه بس زه بس کار اجازه مې ده ما ور سره ټوکه وکړه مالې ګوره نن سبا د پښتو د ژباړې مارکیټ ډېر ګرم دی سنه چې بل څوک پرې برید ونکړي زما نه مخکې د هغه نه کینال ته ماته جواز راکم ځکه چې ما دا دوه نور کتابونه ترجمه کړي د جواز مې د اخیستې رشته خبرې ځکه نو مالته جواز راکه وایي صحیح ده په انګلیش کې راته جواز ولیکه چې دا کتاب یوازې جعفر ته ما حق ورکړی چې ویژباړي او بس ورځه نو ما 2010 کال کې دې کتاب باندې کار شروع کړ هغه اصلي دلیل یې دا و چې ما تاسو ته کیسه وکړه چې ولې مې کار شروع کړ خو بیا کله چې منځ ته راغلم بیا نور دلیلونه پیدا شول خوشحاله شوم چې
پرته د دې چې دا کتاب ولولئ ستاسو علاقه ژباړه ته پیدا شوه همدا چې ومېده که نه کتاب لوستلنه
اول چپټر مې پوره ولوستو د دویم چپټر ته چې لاړم بیا دې ما ته هغه ولېږه په کمپیوټر کې هغه سافټ کاپي راولېږله بیا زما یو بله پروفیسر او استاد ده هغې ته مې دا کتاب ولېږه مالې دا کتاب دې لیدلی ما پاړه ولیدلې ته ما ته راولېږه چې زه ولولم هغه ته مې چې ولېږو هغه داسې سکیم کړی وزر زر یې لوستی وزر چپټرونه یې لوستي وو نو ما ته ویل چې د سړي ډېر کار کړی دی په کتاب باندې وایي که ته تصمیم لرې چې وژباړې نو دا به ښه کاري وایي وژباړه پرېږده چې افغانان خبر شي چې انګریزان د افغانانو په اړه څه فکر کوي مالې دا ښه خبره ده نو یو علت یې همدا وو چې بیا ما وژباړه چې مالې موږ همیشه چې تاریخ لوستی خپل تاریخ مو لوستی چې موږ ته افغانانو خپل تاریخ لیکلی دی نو معمولا کله چې ته تاریخ لیکې نو کوشش ډېره کوي چې ځان یو ډول نه یو ډول سپین وښایې او یا هغه حقایق چې ستا د ټولنې سره په ټکر کې وي
یا ملي ګټو سره په خطر کې وي
نو ایجاب هم د دې کوي لازمه هم ده چې کرنا کله دغه شان ونه لیکې نو معمولا زموږ تاریخ دغه اړخ ته ډېره کتنه کوي
ان صاحب تاسې کله چې دا کتاب چاپ شو تاسو په خپل فیسبوک باندې دا یو کلمه لیک مالا تر اوسه پورې کتاب نه دی لوستی دا اوریدونکو په څیر ما سره هم ډېرې پوښتنې دي
ما لیدلی نه دی
یو دوه حداقل تاسو په ټول محتوا نه خبره سئ که نه یو دوه کرښې تاسو په د فیسبوک په پاڼې لیکلي چې دا کتاب افغانانو دپاره نه بلکې انګلیسانو او نړیوالو ته لیکل شوی دی د افغانستان د تاریخ کومه څیره ښودل شوې ده څه لیکل شوي دي داسې په غټو ټوکې کې کوئ
کتاب دقیقا د اتلس او د افغانستان خبره چې راځي د اتلس او اتم میلادی کال نه د افغانستان خبره پکې شروع کیږي. البته هغه وخت کې کله چې د هند لویه وچه د برتانیا مستعمره و نو انګریزانو غوښته چې اخواته دغه مسامره وغځوي. په دې وخت کې د روسانو سره د انګریزانو لانجه وه او روسانو غوښتل چې په جنوبي اسیا کې د انګریزانو یا د انګلیسانو مخه ونیسي او انګریزانو غوښتل چې د روسانو مخه ونیسي چې دې خواته وانه وړي. هلته لویه لوبه روانه وه، لوی جنگ ګریټ وور چې ورته وي. نو بالاخره انګریزان په دې لټه کې شول چې دوی باید یو دیوال پیدا کړي چې د انګریزان او د روسي او د جنوبي اسیا کې د انګریزان او د واکمنۍ ترمنځ یو پل جوړ کړي. نو دوی خلق لیگل تاریخونه ډیرو د لوی سکندر له وخت نه یادښتونه لیکل شوي، خو انګریزانو ته دا معلومه نه وه چې دغه د اباسینه ور اخوا دغه ځمکې داسې ډول ځمکې دي او هلته څه رقم خلک اوسیږي، څه رقم پاچایانې دي، خلک څه کوي. یوازې هغه یادښتونه وو چې لوی سکندر راغلی او په دې سیمه کې تیر شوی و، جنګونه یې کړي وو، یا میتې خوړلې وه، شکست او تر ډېره دغه افغانستان د انګریزانو په ذهن کې یوه خیالي نقشه وه چې د عباسي نه پورې غاړې به کېدای شي داسې انسانان وي چې خپلو کې یو بل سره جوړ نه دي، خپلو کې سره یو جوړ دي. او دا خو بالاخره د هند کې د انګریزانو وایسرا او د انګریزانو واکمنۍ پریکړه وکړه چې خلک بلیږي. نو بیا دوی چې راځي په پېښور کې د کابل دربار ورسره ګوري او د همه غزې نه دوی بیا افغانستان ته ځي. جالبه خبره ده وکړه چې د انګریز پلاوی په اول ځل کابل دربار چې خبرېږي چې د انګریزانو یو پلاوی را روان دی ګوري، نو ورته وي تاسو کابل ته مه راځئ، موږ پېښور ته در روانېږو، پېښور ته درځو. نو دلته چې کله راځي دا د انګریز پلاوی چې د افغانان ګوري چې په اوښانو باندې پاسونو باندې پاک صفا سونه دي، اوښان د سپاره دي او پاک منظم سرتیری دي، ځواکونه دي، ټوپک لري، اوبه لري، ارس لري کنه. نو د انګریزان ډېر ستړي، ډېر اوږد سفرې کړي، نو دوی ورته اوبه ورکوي، ډېر هرکلی کوي. انګریزان حیران پاتې شي چې دا څنګه امکان لري چې د دوی دا سرتیری تر موږ ډېر منظم دي، ډېر مجاهدیر پر مخ تللي دي، هغه ټوپک هم ورسره وي، جزیل چې ورته وایي. نو دوی ډېر متاثره کېږي. بیا د همدغه ځینې د انګریزانو قصه شروع کېږي. بیا راځي نو بیا د انګریزانو لښکرکشۍ په افغانستان باندې راځي. بیا اوله جګړه کېږي، بیا دویمه جګړه کېږي، بیا درېمه جګړه کېږي، بیا د امان الله خان پاچاهي راځي، بیا د کمونستانو دوره، بیا د افغانستان د جهاد قصه راځي، بیا د طالبانو دوره راځي. ان تر 2008 کال پورې د ولسمشر کرزي پورې دغه مهمې پیښې پکې راخیستل شوې دي. او کله نا کله داسې ځایان پکې راځي چې ته ولولې ته به حیران پاتې شي چې دا یو څه عجیب شی لیکلی دی. نو ټول ټال 200 کلونه دي. او هماغسې چې ما ویلي وو دا د بهرنیانو لپاره لیکل شوی دی، یو معلوماتي کتاب دی، تاریخي کتاب دی او سیاسي کتاب دی.
څنګه تاسو وایئ چې دا د بهرنیانو لپاره لیکل شوی دی؟ دا سمه ده چې مخکې تاسو ویلي چې کچېرته یو افغان خپل د ملک تاریخ لیکي، نو خپل ملي ګټې یا دا چې ودرېږه دا کتاب که د بهرنیانو لاسته ورځي زما تاریخ ورته د سخکارانه شي. یو افغان هر رقم حالت په ملک کې راغلی دی، خپل منځي اختلافات په نظامونو کې حالت بدل شوی دی، سیاسي هر څه کېدای شي چې بالاخره نړیوالو ته د یو واحد او متحد حکومت په توګه یا یو ملت په توګه معرفي شي. خو دا بهرني دا تاریخ لیکلی دی. نو تاسو وایئ چې دا هغه څنګه
پوهیږئ؟ دا ډیره مهمه نقطه ده. بیا خو کتاب په انګلیسي باندې لیکل شوی دی او تاسو پوهیږئ چې انګلیسي د بهرنیانو ژبه ده، د غربیانو، د امریکایانو، د انګریزانو ژبه ده. بله مهمه خبره دا ده چې لیکوال په کتاب کې خپل زړه نه دی سوځولی. یعنی که یو کس زمونږ او ستاسو په تاریخ کې اتل بلل شوی دی، بالخصوص د انګریزانو سره په جنگ کې، لکه موږ وزیر محمد اکبر خان د افغانانو په تاریخ کې یو اتل دی، ځکه د انګریزانو په ضد بغاوت وکړ، انګریزان یې وشړل. نو کله چې بیا انګریزان تاریخ لیکي، هغه خو وزیر اکبر خان ته اتل نه وایي، هغه وایي چې انګریزان وزیر اکبر خان موږ سره خیانت وکړ، ځکه موږ ورسره مرسته کوله، پیسې مو ورکولې، وسلې مو ورکولې، حمایه کوم، خو ده خیانت وکړ، زمونږ استازی را ووژه، زمونږ سرتیری ووژل. او د ده په وجه خلکو پاسونه وکړه چې ډېر انګریزان ووژل شول. بالاخره یو هغه ډاکټر ژوندی پاتې شو چې هغه بیا پاس باندې ژوبل لاړو. نو دغه نقطو ته ډیره اشاره کړې ده چې ګوره تاسو که افغانانو سره مرسته کوي، خو افغانان داسې خلک دي چې بالاخره یو چې د لاسې برشي خیانت کوي در سره. دا انګریزانو ته وایي په خپل کتاب کې وار وار وایي افغانان یې داسې وحشي قوم بللی دی. دوی کتاب چې آخره کې ختمیږي وایي 200 پیړۍ مخکې برطانویان راغلل، خو کله چې 2008 کال کې اوس برطانوي سرتیری د هلمند نه وځي په افغانستان کې هیڅ تغیر نه راغی. دلته هر څه شته خو تمدن نشته، هماغه خلک په خپل حال کې پاتې دي. نو د لیکوال ډیر کوشش کړی دی چې خارجانو ته وښيي چې که افغانانو سره معامله کوي نو دا اسانه لوبه نه ده. د افغانانو تغیرول، د افغانانو د فکرونو تغیرول، افغانانو ته د غرب سټایل باندې تمدن مخې ته کول، دا هغه څه قرباني غواړي چې برتانیا او انګریزانو او روسانو ورکړه خو نتیجه یې ورنه کړه.
ستاسو په نظر کله چې وایي چې د لیکوال کتاب نړیوالو او انګلیسانو ته لیکلی دی، هانسر ستاسو خپل نظر دی یو افغان په صفت څه دی چې تاسو دا کتاب وژباړه، ګټه یې افغانانو ته د قابل د لوستلو دی، افغانان به ورنه څه زده کړي؟
زه خوشحاله یم چې ما دا کتاب ترجمه کړ. په غټې له دا دی چې زه خوشحاله یم چې موږ هماغسې مې چې ویل، معمولا موږ خپل تاریخ چې لوستی دی ډېر شیان داسې ویل شوي دي چې یو طرفه لیکل شوي دي. مثلا د بېلګې په ډول که یو مورخ دا اوس په دغه د طالبانو سره په جنګ یا د 1999 کال تاریخ کې یو څوک لیکي، که یو حزبی لیکي هغه به هیڅکله مونه وایي چې ګلبدین دغه خالد کار کړی و، که مسعود یو پلوی غواړي تاریخ
ولیکي طرف لري،
طرف لري دقیقا. خصوصا افغانستان غوندې یو هیواد کې چې جنگ وي او هر ډله کوشش کوي چې ځان سپین وښيي او مقابل لوری تور وښيي، نو
خپل تاریخ لیکي،
خپل تاریخ لیکي. په دې کتاب کې بالخصوص دغه افغانستان کې دغه داخلی لوبغاړي چې دي، سیاسي لوبغاړي، نظامی لوبغاړي، دوی ته داسې دوی باندې په حساب هغه امیسله بریک نه دی نیولی، نو زړه یې پې نه دی سوځولی او ښکارې ویلي دي. مثلا د دوستم خبرې کړې ده چې لیکوال خپله تللی، دوستم سره شپې کړي دي، وایي زه چې د دوستم مېلمستون ته لاړم نو هلته مې ولیدو چې وینې وې داسې لکه یو شی چې داسې کش کړي وه. په جورجان کې بوزکشي ډېره کېږي، ما فکر کوو کېدای شي دا د بوزکشۍ کوم پسې وایي چې پوښتنه مې وکړه، ویل چې نه دلته یو موږ مخالف نیولی وو، هغه مو په وهلو وهلو ووژو، موږ کش مو که په موټر پورې مو وتړو نو دا یو وینې دي. یا مثلا دغسې د مسعود په اړه چې لیکلي دي، چې لیکلي دي چې مسعود سید اتل به خو هغه د پنجشیر هغه کمې خزانې چې دي، هغه طبیعي زیرمې چې دي، هغه باندې تجارت کوي. یا مثلا د ګلبدین حکمتیار په اړه چې لیکلي دي چې هغه راکټونه ورولي دي، یا مثلا د جمعیت اسلامي د رباني په وخت کې چې کومه پاچې وي دغه په اړه چې لیکلي دي، لیکلي دي چې ناهید چې کله ووژل شو، چا ووژو، ولې ووژو، کنه دغه د ناهید قصه هم ډېره جالبه راخیستې ده. نو زه خوشحاله یم چې هغه خبرې په دغه کتاب کې ما ترجمه کړې دي چې زموږ مورخین او یا کوی ملکوالان یا د شخصي یا قومي سلیقې له مخې نشي کولای چې دغه نقطې ولیکي او یاد کړي، او یا امنیتي مسؤلیت نه لري، ډارېږي که زه دا خبره وکړم نو ما ته مشکل جوړ شي. نو د لیکلي دي او ما ژباړلي دي، او ښه خبره دا ده چې اوس په تاریخ کې دا خبرې هم ثبت شوې چې په افغانستان کې یوازې هغه کارونه نه شي، دغه خلکو دغه نور کارونه هم کړي.
اوس به د افغانستان د تاریخ د اتلې ملالۍ پوښتنه تاسو نه وکړو چې تاسو دغه کلمه دغه جمله تاسو لیکلې وه چې د ملالۍ د میوان اتله ملالۍ د یو افسانوي د میوان قصه یې افسانوي و یو څه به قصه بلل ده.
د ملالۍ په اړه مورخین، خصوصا هغه مورخین چې په بهر کې د افغانستان دي، هغوی هم شک لري چې دا یو افسانه وه. صفی علم په دې باندې یوه ډېره ښه لیکنه کړې وه چې دا رښتیا ملاله وه او که نه وه، خو د افغانانو لپاره ملاله شته، د میوندۍ ملاله شته، او هغه د افغانانو سره مرسته کړې ده. خو دا چې څه رقم وه، دغه کیفیت کې لږه مبالغه شوې ده یا نه ده شوې، په دې باندې دا یو علمي بحث دی، تاریخي بحث، باید په دې باندې تحقیق وشي. او دا تحقیق څوک کوي زه نه پوهېږم، خو که تحقیق وشي دا به خبرې. انګریزان وایي، خصوصا دغه کتاب کې د لیکوال لیکلي دي چې کله چې په میوند کې انګریزانو ماتې وخوړله نو دغه ماتې د افغانانو لپاره یوه افسانوي اتله هم وزېږوله چې هغه ملاله ده. همدغه الفاظ دي چې ما ژباړلي دي. کله چې انګریزانو ماتې وخوړله، د ماتې نور علتونه وو چې دوی وایي چې په وخت سره زموږ سرتېري ونه رسېدل او افغانان ډېر مجهز وو، د افغانانو شمېر زیات و، چې کله به هغه وشو چې زموږ سرتېري رسېدل ستړي وو، توپخانو مو کار، توپونو مو کار نه کوو، دلایل ډېر ویلي دي. خو کله وایي چې موږ ووتلو د میوند نه یا افغانانو شکست راکړه، نو بیا دغه شکست افغانانو ته یوه افسانوي اتله وزېږوله، وایي هغه ملاله ده او تر ننه پورې باید افغانانو په ټپو کې یادیږي چې په میوند کې شهید نه شو. دغه شیان یې په انګلیش کې هغه ترجمه کړې ده. نو د هغوی لپاره دا یوه افسانه ده. خو هغه څه چې ما یادونه وکړه چې افغانان په تاریخ کې ملاله شته، ملاله موجوده وه، خو دا چې څه رقم مرسته کړې ده د افغان لښکر سره هغه وخت کې، دغه کې ځینې تاریخ پوهانو سفلی چلیکنه کړي واغه مې چلیکه مبالغه شوی دا او حتی د ملالی قبر شته په خلک ورزی زیارت ته ورزی نو تبن بیا ما خبره ده چې په میوان کې زرګونه برتانوي سرتیری وژل شول او یو ولادت کې د ملالی او چا غزوانان هڅول نو انګریزان ولی اتل او بولی
بله طبعا هانسب د یو د سیو افغان ځوان په توګه چې تاریخ دی ولسته چې په دغه رقم حالت کې تاسو خپل لوي شوې استي او دی عمر ته رسیدلې استي چې بیرته په خپل تیر تاریخ تاسو خپل فکر کوي اجباري علاقه ور سره کوي خپل د یو افغان په توګه په خپل تاریخ کې ځان څنګه پیدا
دا سیو نسل چې ترما دوان نسل نور هم په جنگ کې پیدا شوی مړ شوی او زمان نسل او زما د اولادونو نسل به هم جنگ وي او د دې د یو ډیر غیر سیاسي بحث دی چې علتونه چې دي خو بیا هم کله هم چې د افغانستان تاریخ لولې ډیر کم به د پرمختګ د تمدن او یا د یوې متمدنې لاسته راوړنې ذکر به پکې کېږي که ته تاریخ لولې ټول جنگ 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 بیا هم جنگ بیا هم جنگ نن هم جنگ بیا هم جنگ بیا آینده معلومه نه ده چې جنگ به وي که نه به وي کله دا جنگ داسې شوی چې د بهرنیانو جنگ د افغانستان د جنگ میدان کله دا جنگ داسې شوی دی چې د بهرنیانو د ګټو لپاره افغانانو خپلو کې سره جنګونه کړي دي کله دا جنگ داسې شوی دی چې یو بهرني افغانستان کې حکومت ځان لپاره جوړ کړی یو پراکسی ورچو دی ورته یا د ګوډاګیانو جنگ جوړ کړی دی کله دا جنگ داسې شوی دی چې قانونو جنگ شوی دی کله دا جنگ داسې شوی دی چې د واک لپاره دوه ډلو جنگ کړی دی او افغانانو پکې شکست خوړلی دی نو زه داسې فکر کوم چې زموږ نسل په جنگ کې لوی شوی نسل دی او آینده مو هم معلومه نه ده او دا تاریخونه که سړی لولي نو
هوښیار
قومونه هماغه چې د تیر د بدو زدکړو نه بدو تجربو نه عبرت واخلي او کوشش وکړي چې هغه د تکرار نه کړي خو متاسفانه چې موږ په هیواد کې بدې تجربې تل تکرارېږي او بیا هم تکرارېږي او بیا هم روان یو او غټه خبره دا ده چې افغانان او یا هغه خلک چې جنگ کوي نه پوهېږي چې چا سره جنگ کوي افغان وژنې خو هغه ځان ته قناعت ورکوي چې زه افغان وژنم زه تعلیمه وطن پل ورانوي ځان ته توجه ورکوي چې زه پل ورانوم
د مخالف او دښمن
خطر یعنی هغه د جنگ هغه انګیزې ډېرې عجیبې دي چې څوک ورته د دین رنګ ورکوي څوک ورته د مذهب رنګ ورکوي بلاخره تاوان چا ته رسیږي افغانستان ته رسیږي افغان ته رسیږي ما ته رسیږي تا ته رسیږي نو په دې هیله چې یو ورځ د افغانستان په اړه څوک رانه پوښتنه وکړي زه ورته وایم چې افغانستان کې جنگ نشته افغانستان کې اوس څوک پل نه ورانوي مکتب نه سوځي او خلک تعلیم ته ځي نجونې تعلیم ته ځي هلکان تعلیم ته ځي او موږ د جنګونو تر تاریخ د تاریخ تر څنګ د تمدن او د سولې او د ډیموکراسۍ او د ښه د ترقۍ تاریخ هم لرو
او د نورو کتابونو په سر ماغه سه عکس لکه څنګه چې د انګریز لیکوال تاسو خوده ګلو ګل سر کنه
خدای دې هم دسی وکي
خدای دې هم دسی وکي ان سه مونږ په ادبي خبرونه کې د جنگ کلمې ذکر کړلې خدای دې وکړي چې اوریدونکو ذهن بل خواته لاړ نشي خو کتاب امدا او تاریخ پکې امدا غلیکل شوی دی او بدبختانه تاریخ زمونږ د جنگونو تاریخ دی دینه سترګې نشو پټولی په هر حال ان سه تاسو خپل د شیرونو سر شیرون هم لیکئ شاعرانه تبلری شیرون لیکي
په دې ماشينې باندې شعر نه لیکل کیږي
ټکنالوژي لکه چې عاطفه بل رقم کړي دا څنګه
له ژوند مصرف شوی دی او ژوند یعنی شعر لیکل اسانه کار نه وي او څوک چې شعر لیکي هغه ریاضت او یا داسې یو حالت ته ضرورت لري چې کینی فکر وکړي یو سوژه پیدا کړي خیال پیدا کړي فکر پیدا کړي نو کله چې ستا ژوند مصرف شي سهار وختي په شپږ بجو راشي کار ته درې بجې لاړ شي بیا لاړ شي درس بیا کور فامیل درګاه لانجې ډېرې وي نو د امریکا کزه اوس اورېدونکو ته زما استاد د ژوند هر څومره تصویر ورکړو کېدی شي هغوی
درځکه
په ژوند کې ځینې شیان داسې وي ته باید تجربه کړې چې ته بیا درک کړې کنه په ویلو باندې کېدی شي ته واورې خو هغسې درک نه کړې لکه هغه په چا باندې چې دا حالت تېر شوی دی نو وخت د ریاضت لپاره د شعر لپاره به ونه وایم بلکې د ریاضت لپاره به وایم وخت نشته نو ځکه شعر نشم لیکلی خو د شعر ځای اوس مطالعې نیولی مطالعه کوم درسونه وایم کله نه کله به کې دغسې ژباړې وکړم نو که شعر نه لیکم نو که تر شعر ښه کار هم نه کوم نو د شعر په سره برابر یو بل بدیل کار
کوم مقصد دا نه چې خدای مکه شاعري ښه کار دی او نور برخو کې لیکوالي خنه کیدې شي تر هغه شیر چې هدف پکې واضح نه وي، پیام او قوت هغه سي نه لکه دغه کتاب چې دی، کیدې شي د دې لیکنې قوت ډېری، د دې ژباړه قوت ډېری، حتی یو لس کرخې لیکل تر هغه شیر ډېر ښه چې واقعیتونه پکې بیان شوي، هدف او پیام پکې وضاحت ولري. د شیر د موضوع د ذکر نامې هدف دا و چې څنګه یو وار غوښتل چې هغه خپل سب بدل کړي، داسې ژباړه ته راشي چې هغه د افغانستان تاریخ داسې نړیوالو ته پیژني، یو افغان ته داسې ور پیژني چې دا د تاریخ دی وګوره
جل. واقعا په دې کتاب کې د افغانانو په اړه عجیب غریب
خبره ده په ګل بدله هان صاحب دغه پښتنه ده چې البته دا اوس د فیسبوک پاڼه ته ګورم اوریدونکو پښتنه کړې ده، به نمونه هم درته اخلم چې څنګه د علاقه پیدا شو چې باید دا کتاب ولولې، منځپانګه د کتاب څه وه چې ستاسو خوښه شوه به د دانیت وکړو چې باید دا وژباړي.
همغسې چې مې وویل علت خو همغه و چې دغه سړي زه وهڅولم. بله خبره دا وه چې کله بیا د کتاب منځته راغلم همغه ځینې ناویلی شیان مې پیدا کړل چې زمونږ په تاریخ کې نه و. ما ویل چې دا به خي چې پښتو کې هم دغه شی ذکر شي، او ځینې داس شیان پکې و چې ما نه ولوسی، زما لپاره نه و، نو ما فکر وکړ چې دا به د افغانانو لپاره هم نه وي. او بل خبره دا و چې ما غوښته چې افغانان پوه شي چې نړیوال بالخصوص د افغان د مقابل لوري یا انګریزان یا بهرنیان د افغانانو د تاریخ او د افغانانو د کرکټر د ژوند د اخلاقو د کړو وړو په اړه څه فکر کوي. ما فقط غوښته چې خپل هیوادوال خبر کړم چې دوی هم پوه شي چې خلک یې څه فکر او څه نظر لري.
مننه هان صاحب. البته دا پښتنه هدایت الله حیدری د فیسبوک په پاڼه لیکلې وه، او بل ورور ضیا فرهادم تاسو سلامونه لیکلي دي. پښتنه هم کړې ده چې په کتاب کې د احمدشاه بابا څه ذکر شوی دی که
نه؟ نه نه، د افغانستان معاصر تاریخ ورته ویلی شو. د احمدشاه بابا ذکر یوازې هغه ذکر شوی دی چې وایي کله چې د دورانی قوم یا داخلی قومونو ترمنځ جنگی جنگونه کیږي، د احمدزی او سدوزی او د دورانی ترمنځ لانجی کیږي، بیا دوی چې دا قوم د احمد شاه بابا ټبر دی چې احمد شاه بابا وای د افغانستان د ملت پلار ګڼل کیږي. فقط یوازې کی یادونه شوې ده، او نور داسې دا چې افغان احمد شاه بابا څومره واکمنی کړې ده، کومو سیمو ته واکمنی غځېدلې وه، په دې اړه اسم دغه کتاب کې نشته.
ایا ورور زمنګ صابر ارمان د فیسبوک په پاڼه پښتنه لیکلې ده، وای چې د سیو کارکردګي د افغانانو یاد شوې ده چې خلکو ته افغانانو خې چې رقم خلک دي خه، البته مثبت اخګه.
بله بله، خپل ډیویډ لاین چې ډیر متاثر ده د افغانانو نه، بل خصوص د پښتنو نه، د غوې د ملما پالنې نه. دی وای چې ځکه په 2000 کال که 15 کال چې غلط نشم، وای زه لاړ ما هلمند ته، اول ته ما غوښتو چې رپورټ وکم سره لدی چې زما دفتر ما سره مخالفت کوي، ځکه هغه وخت کې طالبان ډیر سخت فعال وو، نو امکان وکړ زلته ګیر شم، نو د جاسوس ګمان برابر باندې وکي و به مې وژنې. وای زه لاړم رپورټ جوړولو ته، هلته مو یو ځای مشر سره خبرې کړې وې چې موږ بستا کار درزو او مرکې به کوو، فقط دا د لرو پرتو سیمو احوال به نړیوالو ته افغان حکومت ته ورکوو چې یوازې ژوند په کابل کې نه دی، نړیوالو ته به دا وایو چې تاسو میلیونونه ډالر مصرفه یوازې کابل نه دی، د کابل نه لرې د هلمند په دغه سیمه کې هم دغسې او کله دی چې دغسې ژوند لري. البته هلمند د دې لپاره ځکه مهم و چې هغه وخت د برتانیا سرتیري هلته میشتو، د دوی خلکو هم غوښتل چې د هلمند په حال پوه شي. د چې کله هلته ځي، نو تصادف داسې کیږي چې طالبان پې خبریږي او دغه قومي مشر په کور باندې راځي چې تا دغه سړی راوستی دی او دا سړی موږ ته راپرېږدې. نو دی وایي وایي ما هلته فکر وکړو چې کیدای شي زما د ژوند آخري شېبې یو، وایي طالبان مې ولیدل مخونه تړلې راکېټ او پیکا ټول راغلل. وایي دې قومي مشر وویل ورته چې دا زما میلمه دی، زه پښتون یم، د پښتون په کور کې چې میلمه راځي د میلمه ساتل د پښتنو دود او دد، بلکې فرض دی چې زه میلمه وساتم. که تاسو زما میلمه وړی، اول به ما دلته په ډزو وولئ، ما ووژنئ، زما اولادونه ووژنئ، زما کورنۍ ووژنئ، بیا دا میلمه درکوو. وایي زما ترجمان دا خبرې ما ترجمه کولې، وایي زه حیران پاتې شوم د میلمه ته چې دا څومره عجیب، دا کوربه ته چې څومره عجیبه خبرې وکړه چې اول ما ووژنئ بیا میلمه بوزئ. وایي دا خبره مو وکړه چې دا خبریال دی، دی راغلی دی چې زمونږ استاسو احوال واخلي، که تاسو هم مرکه ورسره کوئ راشئ خپلې خبرې ورسره وکړئ، مرکه ورسره وکي هر څه چلري بیا وای ما طالبانو سره مرکه موکړي په طالبانو کو ويو طالب ډیر جدي و خبر نه منله وایم دا خویل چې نه دا 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 هغه کو کنه چې دا هغه کو په حساب دا به مونږ ترکه یې مونږ ته برکه یې چې بنګ یا وژنو یا بیزان سره وړو خو به قربم دا ټینګار کو چې زه افغان يم زه پښتون يم او د ملما ساتل زمونږ فرض دی مونږ نه پریدو که غواړي چې دا ملما بوزي نو ما به اول وژنو خو طالبانو ویل چې صحیح ده او دا کتاب کې ذکر کړی دی ویل دی ورته په انګلیش کې ورته ویل دي چې پښتونولي کوډ کنه یغه هغه ټولنیز اخلاق کړه وړه اصول قوانین چې موږ لرو کلتور انانات نو دغه برخه نه ډیر متاثر شوی دی او وسم چې لیکوال سره ته وغږی چې وای چې پښتانه دا قصه درته خامہ حکیمات شي فهم دوه درې واره دا قصه کړې و خو مې به کتاب کې مولستو نو دا یو شی دی چې د پښتنو د دود او دستور په اړه دا خبره کړې ده کتاب کې شته
دوه درې اوریدونکو د فیسبوک د پانل لوستونکو هم دا پښتنه کړې ده یو هلمندی زلمی پر امام یو ورور پښتنه کړی دا چې کتاب دی ولید ژباړه لپاره انتخاب کړی دی خصوصیت د کتاب څه و چې پښتنه تاسو ځواب کړم ما تاسو نه پښتنه کړی و او ریدونکو پښتنه کړی دا احساس احساس په نامه یو بل ورور سلامونه درته لیکلی دي
وعلیکم السلام
ښه دوی داسې سخته پښتنه لیکلی ده انسب
څه لیکلی دي زه ده
وای څو کلن
او مزمن مارکیټ ما خراب وا زه یو سم مده مخه ما په فیسبوک کې لیکلی او باور وکړ چې ما دقیق تاریخ معلوم نه دی خو په رسمي اسنادو کې تر خپل مشر ورور دوه کاله مشر ما زما مشر ورور سکل و د ش کلن شو نو زه تر دوه کاله مشر ما نو تاسو وس اندازه ولګی چې څه بس وکړنی ما
دا یو پښتنه شو چې اوریدم کې دي ځان سره به جواب کی کنه او دا یو پښتنه کړی دا چې چا سره په کور کې ډیره مینه لري خا دا شخصي پښتنه دي چوندلته نو د فتن سترګې د فیسبوک په پانه لګيږي نو مې اخسته نو دا پښتنه مې ولیکل چې اکثرا ډیره شخصي پښتنه چې رښتیا ویم زین اخلم اوریدم کې بده دي ګلمنې را سره رانه به یو څه ګلمنې خا اسمت الله لیوال لیکلی دي چې کتاب چیرته پیدا کو
کتاب کپ کابل کې دانش کتاب پلورنځي کې پیدا کیږي سروش کې پیدا کیږي اکسوس کې پیدا کیږي میوان کې پیدا کیږي اصلاح کې پیدا کیږي کپ جلال آباد کې اس ختیز کتاب پلورنځي کې پیدا کیږي خوست کې هم پیدا کیږي په مزار کې هم پیدا کیږي هلمند کې په خبر کې هم پیدا کیږي او ک د باندې است او غواړي چې راو غواړي په امازون کې هم شته هغه ځینې هم د انټرنیټ لاري اخستای شي او غوښتل شي
هانسپ د یو لیکوال په توګه د یو ژورنالیست په توګه چې د ټولنې د ټولو قانون کوایفونه خبر استې ژوند د ژورنالیست ژوند د امده سه دی مسلک امده دی چې باید سړی به خبره وسی د ژوند د افغانانو د ژوند د حالت نه د هر څه نه او د ټولنې په ارتیاو باندې باید او په هر برخه کې که امدا غستا سه د لیکوالۍ په برخه کې پښتنو کنن سبا نام خدای دی د کمیت د نگانه ژباړې کتابونه نام خدای ډیر شي ودي ځوانان ډیر زر لګیا دي او دغه هڅې ډیر ګړندې کړې دي خو د کیفیت له نگانه کلا کلا د انتقاد لاندې د غټو لیکوالانو هغه چې د بصیرت خاوندان دی او ګوري چارتیا تشته د مارکیټ ته سره وزي کنه تاسو خپل ادم د یو کسب توګه چې ضرورت ګوري د ټولنې څومره د خپل د اقدام چې د دوه پیړۍ کتاب تاسو وښباړه خوریم پیکړه دا او ډیر واقعیتونه او نالوسته او ناخبره موضوعات چې اوس په افغانان خبري کې او لولي وي څومره دغه وخت کې ارتیا ګوري او څومره فکر کوي چې د کتاب یو تشه دا ډکه کی
زه هر وخت دا خبره کوم چې یو څوک هر برخه کې په حساب تخصص لري یا په هر برخه کې لاس برده او په نور ژبه باندې پويږي هر برخه کې چې وي کاغه خلکوال وي خو شاعر وي انجینر وي آی ټی سپیشلیست وي حقوق پوه وي خبريال وي مورخ وي ډاکټر وي فارماسیست وی چې هر څوک وي په خپل برخه کې د چې کوي شي د نورو ژبو نه کتابونه وژباړي پښتو ته، زه دا کار ستایم، زه ننګه کوم، بلکې زه هڅوم چې دا کار وکړي. دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې په دې وروستیو کې کله ناکله داسې پېښې هم شوي دي چې په یو کتاب باندې دوه کسانو کار شروع کړی دی، یو وخت هماغه یو کتاب دی، تام په انرژي ضایع کړی ده، مام په انرژي ضایع کړی ده. نو که داسې یوه ټولنه موجوده وي، یا په اطلاعات و کلتور وزارت کې، او یا دغه د پښتنو دغه کتابونه چاپوي دغه د خپرندوی ټولنو ترمنځ، چې دوی یو ډیټابیس ولري، معلومات ولري، چې موږ مثلا په هنري برخه کې ډېر کتابونه لرو، په انجینري کې نه لرو. راځئ دغه انجینران تشویق کړي چې انجینري برخه کې کتابونه ولیکي، یو کتاب چې ورکوي نو خلک خبر کړي چې په دې کتاب باندې دغه هلک کار کوي، ترجمه کوي، یا خپله ولیکي،
یا دوه کسې ونه
ژباړي ونژباړي. نو زموږ ټولنه هرې برخې ته ضرورت لري. د هرې برخې کتاب چې هر څوک لیکلی شي، ودې لیکي، خو ښي ولیکي، او یو کس دې ولیکي، دوه کس دې په انرژي نه ضایع کوي. نو د هرې برخې چې وي ښه دی، کیفیت مهم دی، کیفیت مهم دی. دقیقا
یوه وړه پوښتنه بلم لرم، هانسه پوښتنې خو ډېرې دي، خو خیر زه به یې وړه کړم او تاسو هم ځواب راته لنډه
خدمت کې.
ژبه څونه ساده کړې ده، ایا د سې کله په دې ترجمه کې پښباړه کې د سې مخشي ویسته چې دغه جمله کا وژباړم نو دا رقم براشي
ډېر
یو مفهوم بدلا سوار کې، نو څه به وکم پښباړو کې اصلا د سې څونه مشکل سره سې مخشي ویسته
سو واره، خصوصا دغه د میوندې ملالې قصه چې و د یو ټپي هغه کړې و انګلیسي لیکلې و، ما انګلیسي لوسه پښتو کې مې بدل نه پیدا کوو چې اگر سره کوم ټپه ده چې ګل ګلاب او شرمینه څنګه کنه چې وای جانانه څنګه سره راشي
چې باخ کې ګل ګلاب او شرمینه خال بدیار دیوینو کېدم
آفرین خال بدیار
باخ کې ګل ګلاب او شرمینه
د انګلیسي کې دا ټپه لیکلې وکنه، ما چورته هو چې د ملالې میوندې داستان چې کله راځي خټول ټپه مونږ ته یادي دا کوم ده وګرځیدم 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 بل اخر مې دا ټپه پیدا کړې. او بل متل لیکلې و چې په انګلیش کې لیکلې و چې هیڅ په وړو کې څنګه بیور اوربشي به چی شي نه وي، او نه پیګه ما خزي څنګه نه وي. نو زه بیا حیران وم چې دا متل دی لیکلې چې پښتنو کې دا متل ډیر عام دی، دا وګرځیدم وګرځیدم بل اخر هغه متل پیدا کړ. دا خو هغه شان و چې زما ژبې پورې تړلی و چې باید ما اصلي پیدا کړی و. کله ناکله په دغه ډیویډ لاین ته به زموږ انګلیسي همکاران نور به ورته د بی بی سي هغه ویل دا شکسپیر یې ویل ورته، نه پوهېږم چې هغې به ورسره ټوکې کولی که څنګه. د ده ژبه ډېره مغلقه ده، هغه رپورټ هم چې لیکي ډېر عجیب لیکي، کتاب یې ډېر تر دې اسانه لیکل کېدای شوه په انګلیسي کې. زه دا خبره په ښکاره کوم، ما ډیویډ لاین ته خپله هم وویل مالې دا کتاب دې اسانه هم لیکل کوی شو مالې، تا ډوډۍ داسې خوړلې زه تا وکړې ډوډۍ خوړلې په خندا شو وای ولې مالې اوس ماته پته ولګېده، زه اوس پوهېږم چې ستا ژبه څنګه ده. نو کله ناکله به یو جمله داسې راغله چې زه به حیران وم چې دا اوس څنګه ترجمه کوم، وبه مې لوستو وبه مې لوستو، فکر به مې په یو کو اس به نه برابرېده. یا عجیبه جمله به لیکلې، بیا بس همکارانو چې تر ما په انګلیسي ډېر ښه پوهېدل، بیا ډېر وخت یې دلته تېر کړی و په ادبیاتو په تاریخ باندې پوهېدل، بیا به د هغوی نه ما مرسته وغوښتله. نو ډېرو ځایونو کې داسې مخامخ شوی یم.
یعنی خپله هم غوښتې دي چې ژبه څومره چې کولای شي ساده یې کوي، چې
اصلي هغه چې ډېر وخت ولګېده په دې کتاب کې یوازینی علت همدا و. کله چې کتاب ترجمه شو اخمل ته مې وسپاره، اخمل زما نه په ډېر کار وکړ ایډیټ کې پښتو متن. نو کله نا کله په کوم ځای به چې هغه ته ګونګ ماته به راولګي چې زه په دې نه پوهېږم، کبیر اخمل یادوم البته، زه په دې زما سر خلاص نه شو. د هدف خو به داسې نه یو بله جمله به لیکلې، بیا ما ورته وویل چې انګلیسي سره به مې پرتله کړې، بیا ما ورته وویل ته صحیح دغه پکې واچو زما ډیلیټ کړه. نو کوشش مو کړی چې روانه پښتو وي او خلک پرې پوه شي او د خلکو په ژبه وي.
بله خب د خبرونه وروسته شیبې دي، هانسه راتلونکي لپاره بیا هم د دې کتابونو د ژباړې او خلکو ته یو څه درسولو، ستاسو د تاریخ نه، ستاسو د قلم له تاریخ نه څه پلان لري، څه لاس کې لري کنه؟
پلان خو نه افشا کوم، پلان لرم خو دا پلان به ترجمه نه، زن غواړم چې خپل یو کتاب ولیکم. نو خدای دې توفیق راکړي ان شاء الله چې د الله رضا او کال دغه ورځ شپه به یو کتاب ګوټه به چاپی، کار مې په شروع کړی استه استه، نو وخت پیلګي ان شاء الله چې
مګر نه وای چې کتاب څه شه،
زکه نه وایم چې بل څه کې به مونږ لیکي، نظر می سوګ پټ نه کې غلای نه کې.
اوس نه کتاب چې مش پړلې دا خو بچانه یې پړلې کڅنګ یې ریدلې،
زه خبر نه یم تر اوسه، خو یوازې دغه کتاب دی. نو انسان د کې دې شي کار مې نیمګړې پاتې شي، اوس لږمنه وکم همکارانو مینوالو سره بیا به کتاب نی. نو کله چې کتاب چاپ شو بیا ان شاء الله ټول خلک خبر شي.
د نورو او دوه پیړۍ کتاب لیکوال جعفر خان مننه چې خبرونه کرا سره وي د ټولو بوختیا سره چې کتلم د کمپیوټر د مخنه یو شی بم نه لري کیږي په پانه تا کار کوي بیا خپل وخت هم بیل کا او سټډیو تر اغلی کور دی ودان
ډیره مننه نوشابه جان استاسو نو د ټولو ملګرو نه چې زمون خبري واوریدل کور ودان
قدر من اوریدونکو د نن شپې ادبي خبرونه پام دی چې پاتې ورسیده تر راتلونکو الله مالشه
رادیو